که تا ایدم ما را شنیدن را دیو دیو.
سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي او سي احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغانانو کډولو د سلل پر د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان چې به ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي زه ته کړ د چیرندم را ډیر کډوال نشي ونلای. د ملګر ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لخوا د ورکړ شوی ارقام لمخي اوسمال پیران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیری قانوني اسناد لري خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. له لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي سمبالوي اعلان کړی چې فعالیت خپل دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خپور کړ غلی چې د رواني پنجشنبه په ورځ به د سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ خدمات یې بې اعتباره بللې یوه حقوقي لانجه بللې او ویل دي چې د اجرا وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په نړۍ کې څارنه نه لري. والکر ټرک د څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو لوجې لګواخ سره مخ کوي. هغه لې ترک د طالبانو د محدودیتونو ناوړه او له جنسيتي پلوه ځپونکي بل لږ زیاته کړه چې افغانستان له انزوا کړه او نورستون سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوې قانون چې پر خزو د نور محدودیتونه سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څیرې او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غاک او رات بللی دی. د غزې د جګړې د بيزای شوی کډوالو په ایروي کم د اسرایل پر هوایی عمله کې لکټر لګه سلويختنه وجل شوې دي او شپته نور ټپې دي. فلسطینی چارواکي وایي عمله نن سهار وختي وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې یو مهم مرکز په نخه کړی دی خو حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې یوې تروریستي ډله بولي دا اداره د اسرایل ویلي دي چې د حماس د یوې ډلې د قمانداني او کنټرول پر مرکز یې برید کړی او دا کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې وسلې دقیق وایي څار او نورې وسلې کارولې دي. د حماس سر ټولاندې د ملکی دفاع ډلوی چې په موسایي سیمه کې چې د بشر دوستانه زون په نوم یادیږي د سلیختانو مړی موندل شوی او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف د بي پیلوټ الوتکو توغندیو پراخه حمله وکړه او د دې هیواد په شمال ختیځ او نورو سیمو کې مهم تاسیسات په نخه کړل. پاینال کې روسي چارواکي ویلي چې تیر شپه د اوکراین لخوا د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې ماسکاو ته نږدې یو مېرمن وژل شوې او د ماسکاو په دریوې ډګرونو کې الوتنې وزندې. د ماسکاو د وی اړوند سیمه مسول اندري اوروبویوف ویل چې د اوکراین بي پیلوټ الوتکه په یو سپوړی ځوانۍ ولګېده. هغه زیاته کړه چې لپیخي وروسته د سیمې ګڼ اوسیدونکو امن ځایونه ته لیږدول شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب په سیالیو پیل.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
د 25 دقیقې بعد تر څلور نیم بجو وروسته اورېدل شي چې د افغانستان د بشري حقوقو ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روانې سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځین بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي. نور جزئیات په راپور کې.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو د بندیدو لپاره وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته سوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قنصلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قنصلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنه چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چی که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی، بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او باید له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قنصلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، خو چې تړل شوی وای، بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه ځکه نور به قنصلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 28مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیر اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قنصلګریو او سفارتونو لخوا صدر سوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قنصلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي وه او ویلي وه چې په دې اړه د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پرم دې تړاو مو د سیاسي چارشنو کې ښاغلي ساقطمن نظر اخیستی په ګډې سره ورو.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو یعنی د افغانستان د سفارت د خونه راغلي دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوې چې د سفارتونو د کارمندانو ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینو هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. تا گرچی د افغانانو دپاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول، او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانه تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانه وتړي، نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوانه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسي ګانو سره، او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمار څرګندونې مو په اسلو کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه واورېدې. پرون مو دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او ډېر محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څوارلس ډیپلوماتیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا د له هواده ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورستان کې بیا د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلاب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلاب سیالۍ لپاره کنړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړ شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ، او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل، چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړو یې وسنه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی.
مونږ هر کال انټر کلب سیالی ترسره کول، هغه متاسفانه یو کنر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښ دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري.
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول، او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شول، او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي، او موږ به د شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به، او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنۍ ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ هم پای ته ورسېده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې دوهمه ورځ هم پرته له لوبې کولو پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو له امله د لوبې په دوهمه ورځ هم لوبغالی د لوبې کولو جوګه نه شو. په پلان کې و چې دغه ټیسټ سیالي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې بجې پیل شي، او خو ورښتونو او لوند لوبغالي لا هم سیالۍ ځنډولې ده. د هندوستان د ګریډر نویډا په لوبغالي کې شدید ورښت لوبغالی لوند کړی و چې لوبڅارانو پرلپسې دوه ورځې بار بار د لوبغالي ارزونه وکړه او پرېکړه یې دا وه چې لوبو ته نه دی چمتو. که چیرې لوبغالی لوبو ته آماده وه، د لوبې درېیمه ورځ به د سپتمبر 14 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیل شي. د ویل ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې دوام ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یواف کالنت ویلی دی چې دا به خپلو کورونو ته د اسرایلی برمته و د ستنو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړنګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. رویټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرایلو ویلي دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرایلو بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډیر کسان وژل شوي، له 60 ډیر ټپیان او ډیر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرایلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږونیو وروسته به اسرایل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 140 ډیر کسان وژل شوي دي.
د اسرایلو په وبرید کې د فلسطیني خیمو پرې وکم چې د غزې د جګړې بي ځای شوی خلک پکې اوسېدل لږ تر لږه 30 تنه وژل شوی او 60 تنه ټپي دي. د فلسطیني چارواکو په خبره دغه پیښه نن سر وختي د سپتمبر په 10 وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې مرکز یې په نخښه کړی دی چې حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کېږي. دغه ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا اوسیدونکو له پنګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پنګونه وکړي. دی وايي د بیکاری کچې د کمولو او نوري نړۍ ته د ځوانانو د ماجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دی چې په یواد کې دوی لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي. بل ورشتمن کسان بیا په یواد کې د پنګونې په خاطر یو شمیر مهمه اسانتیوي غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
ګردازی پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوې، شروع تر ته پکې د کار زمينه برابره شوې او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم صنعت سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ به کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، به دا فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړي زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو نه بخلاص شو، الله پاک وکړي، الله پاک حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته په کې اړتیا ډیره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیګل کیږي او هغه د خو سیزن خو تیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. دغه جاله موټر داسې د پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر هم راځي، خور هم ځي، واړی ډینو هم راځي، هغه جاله یو تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغا تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم، یو څه وادي وادي خلی ګټه ده وکړي، خو په مناسب ډول کې تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او دغه خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخمن شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوې کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کسل تخفیف ورکی یا داسې اسانتیاوی ورته برابر کی، ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت هغه خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی. مشکلات خو یو بلونده مشکلات هم چي دي چې بازار مندنه ساکل موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې محال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستوي کلونو کې د بیکاری او مناسبو فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمیر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او کګلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزلي دي. د روزګان په مرکز ترین کوډ کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کل ریسی پیو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه یې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي. نور حال پر راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وشو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس په ترین کوټ ښار کې د وشو کلا بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دی. نموړی وای خپلې د وشو زده کړی په گاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړی چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. حسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
انا حسمت الله دی ترنه محمد حنیف دی ولته ما نه کال کې ځلته تمرین کوم زه زر شپږ زر داسې کسان ډېر لا اضافه تللي وو راغلي دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو ورځني مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي په لسګونه اسنادونو جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نموړي چې د وشو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل ساندا دی په ساندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستي دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسته راوړنې راوم جایزې راوړم د ولایت ته د ولایت په ساتنه ته نو دا چې موږ مشترک کومکو کې درڅو چې موږ بلار نور ولایتو ته بازیان یو کو او دغه کو او چې دې موږ حمایه کې
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه دی مقصد دولت پام نه دورته کړی باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ شي. بالکل روزنه ښه روزنه راته راکړي او تر نورو سازان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد تر نورو استادان په ورتله باندې ډیر ښه دی.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسی ازادي راډیو ته غوږی ستاسو سمورزو ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلی پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو
سلام ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړشي وي دي. یو هو بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي او بل هو په بازارونو هورګي توکو قیمتونه لوړ شي وي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري. غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حکیم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی دا وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هر تزم کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګری ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري.
موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو اردوونکو تر دې مخکې چې د 15 دقیقې بحث تلر شو لاند خبرونه لرو. د ایران امنیتي چارواکي پر روانو څه باندې شپږ میاشتې کې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکړی دی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په یوه تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني استنده لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه وایستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې افغانان با فرهنګ خلک دي خو ځته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلی. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې د چارې تر اوسه د پرزیدلې جمهوري نظام چرواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. په یوه بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د روانې پنجشنبې په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ خدمات یې بې اعتبار بللې، یوه حقوقي لانجه بللې او ویل چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ لخوا صادر شوی اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي، د تعامل نشتون او فساد بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادۍ رادیو ته په یو پیغام کې دایده کړی چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبان لخوا لګیدلي مدیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والکر شتور کدا څرګندونه پرون د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې وکړې. هغه ځکه کړه چې د مدیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجه له غوښ سره مخ کوي. هغه لوی ترک د طالبانو مدیتونه ناوړه او له جنسيتي تبعیض زبون کې وبلل او ځکه کړه چې افغانستان له انزوان او کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کول شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبې په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوی. شغلی بینت ویلی په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو
د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا باسونه به څومره برخلیک ټاکون کې وي؟
وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا د دوی کوم استازی چې افغانستان لپاره ټاکل کیږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي چې کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی، هغه داسې کار نه کی. دوی په درې کالو کې موږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. نو که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه دی هغه شورا امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کی د لرې نه افغانستان د پاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کی، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نورم که سل زلې نورم هم داسې دوی برنامه جوړ کی یا ناسته جوړ کی، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو د پاره د دوی صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړه، اوس د افغانستان خلک د دغه سې ناست نه زله نه خوښي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړای ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپل گزارشونه وړاندې کوي.
روزګانه صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېروي. درې کاله کېږي زموږ درې نسله د تعلیم و تحصیل محرومه سوله پر دې، یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړې دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیته استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ وه. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل، خلک محروم، د کادرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، د داسې استازو ورتګ باندې بندیز لګولی.
بله، ډیره مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهدو رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپل یو غلط کار نه دی منلی. دا په مخکې که په جمهوریت دوره هم و که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې موږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم چې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګوري، دغه گزارشګران ته وګوري، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې په تر شا څوک ده، عامل یې څوک ده؟ عامل یې همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلويخت ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهیږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه همدوی په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته سینه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او در دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لار شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان وو واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوي، تاسو ولې پیسې لیږي. د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځځي دغه مشکلات بلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شیطان دوی ته نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتک افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټول دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاشئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تاته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا هم ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده، او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهیږي، افغانستان خلک هم په دې پوهیږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو دوی هم دغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینې او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونی سلویخت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوه توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ول د ایسای په منځګړیتو فلم دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولای شي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو ملګری ملتونو د اروپای اتحادیې نظارت کا او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شو، فلم لا اقل دوی کولای شي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامه ته سر کشي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوق ته غاړه کشیدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540 لکه یا 5 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانونو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دا 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په 25 په 5 کې زرب کې 25 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او گریوان سره یعنی د بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی تر سره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلاً خو دوی هیڅ نوه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار هلته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتله، تحصیلي او تعلیمي نظام او بخي یعنی په صفر کې ضرب شو. فعلاً نړیوال کولای شي چې فشار پر دی راوي او دوی وادار کې. نو متحده ایالات خو کولای شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کړي، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګری ملتونو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړی دغه ته غاړه کښېږدي چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سره سم ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتل؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا به دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبانو سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بی خبر و؟ اوس چې د تا د دوهې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده؟ یو څلور پنځه ورق یا څو مادې خلکو ته به ښکاره شوې ده. نور داسې پته بندو نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک د چې طالبان ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د خزرو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده. خزرو په کورونو کې بند ده، خزه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تختې غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هیوادونه هم وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویل چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، دغه سفرونه په اساس نور هم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور هم مصرفیږي. نو طالبان زلای جمع ده ځکه طالبان نرمش هم نه کوي، او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې همدغه ټول څک چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلی هم ده، غغم نه کوي. هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی به خاموش ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه بیا هغه وخت وایي چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هیر ده. څوک د حقوق بشر غغم نه کوي، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی په یاد نه ده. او بس یواز افغانان د چې وز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي. کله چې سربراتان او هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دودی پیادیږي هر څه دودی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی څه چې وغواړي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونو شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي یو خود افغانان نه جرات واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. کنه تاسو وګورئ په پردی په ګاونډي هیوادونو کې کم داسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تختیي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرات واخیستله د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه پنځه دقیقې بحث ته
پسې ټول هغه استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
پنځه ویشت دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالروف روزګانی. روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان جنو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شای خپل اواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کاله وسول چې په نمایشي مغندونو تخبیکي یا غندي ملګر ملتونه هم که دا په بل ملک کې داسې حالت کې یو ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د انجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخت قوم دی پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي دلته استخباراتي خپس کمر ورته وایي په هغه پر افغانستان مسلطه ده. نو طالب هم یو پروژه ده دوی پرون هم پروژه و ده دوی هدف چې شول څه ودی دغه لپاره شول څه ودی چې دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوف ته په دغه نامه انګیزه ورکوله چې مکتب کفر دی د انجلی تاک مکتب ته کفر دی د شجی کار فاشا ده کفر دی. نن اول خو دوی خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصي نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو شهیدان مو ورکړه افغانان تباه شو او نن دې بیرته خلاص کړي نن څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عامل دی بل د منطقي استخبارات پر دوی باندې مسلط دی د طالبان فسوقي کې ته چې تازه ده ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه هم اوریدلې نوې وینا پدې کې ویل دي چې طالب نه پر شریعت روان دي نه پر اسلام روان دي. دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود دوی ټول لسونه مچول د دوی رهبری او لاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ویل دل په داسال کې هغه چا سره ونه نه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کې پروژه لاس راړولې هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی خو د افغانستان کې د وینا اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی الته پر وینجونو یا پر شوده باندې څه ظلم روان دی د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندې ته چې مکتب غواړي مکتب چې شي به د وینجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
شیرزای صاحب طالبان ولی لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي لیوی خو د رسمیت پیژندنې تمل لري لبل خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ طالبان ما مخکې هم وویل طالبانو ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان زړه جام د څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقي تللی وو د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډې درلودله. اووه پنځوس اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای اووه پنځوس ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا هم ونه ویل متقي ته چې د ښځې آواز عورت نه ده. تاسو ولې دومره ظلم کوي د اسلام په نوم اسلام بدناموي؟ چا ورته همدا خبره ونه کړه ولې دوی تحریم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقي ګریبان ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ خو دا د نور ملکونو په اسلام په اسلامي ملکونو بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادونو نه چې متقي او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدی؟ او د ورته د خبرو اجازه ورکی ورته دعوت یې ورکړه. نور بزی او ورته صندوق هم جوړی هرڅه کې د بینلی ټولنې هم پرې ده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی دی او یو بازی چا ده. ځکه د لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله. نو څه ولې د اوس په طالبان کې ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده؟ هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي. امیرالمؤمنین همداسې ده. همدغه اووه پنځوس هیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمؤمنین څنګه وو. امیرالمؤمنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده. امیرالمؤمنین همداسې د امیرالمؤمن په عمارت کې یو چا خپله زوی خرڅ کړي ډوډۍ ونه لري سره یې محکمه شي حق یې تلف شي خزو حقوق به البته تلف شي او شو غغمونه شي که همداسې ظلم روانو. دغه و پنځوس ملکونه نه پوهیږي په دې باندې او چا پوښتنه ونه کړه. نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي نه تعامل کوي. هغه یو وظیفې چې ورته ورکړل شوې ده پوهیږي چې د هر خوانه موږ ته خلک اواز نشي اوچتولی څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي او یو لوی بادار موږ لرو هرڅه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي هغه تر څو چې به استخباراتي لوبې ختم شي او خپل اهداف ته ورسیږي همداسې را روان ده. یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده، نه ملل متحد موږ سره صادق ده، نه یې د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده، نه ګاونډیان موږ سره صادق ده. تر څو چې افغانستان خلک په خپله آواز اوچت نه کړي یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله لکه چې بنګلادیش قیام وکړ تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولی احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري که هغه غواړي افغانانو ته خدمت وکړي ته داسې تفرقه مه اچوه، ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې. دا د مونږه پګټه ده چې تر څو چې زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیرته داخلي جنگونه دلته شروع کړي.
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شی به را سره واوریدنن مو په ونسان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي.
What does love